درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمنی د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمنی ورځپاڼې ویلت نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلت ورځپاڼې د جرمنی د حکومت د سرچینو په حواله ریپورت ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست 26 هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودی ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره رابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دوه بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیې او پرتګال کې پیښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګېدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکي ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له امله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلا هم ما د بورګو میرفتم، ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتونستم بگرم تا شکایی او آخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رفت داد.
زمخ که چیم تدلنم چوی محدودیت نوغا لگوان شون نوغا
نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلی چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ سلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریگا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه سازولۍ په اکسپان خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشټوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستی او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایت تونو کې د هوا په ګرمېدو سره خبره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغه دوه ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرکولونه چې د کولورا په باره کې خپره شوي د دقیق دي، لکه چې زما یاد دی مخکې مریض شوله کله مې تدایه دپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوي وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نس ناستې ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي ښار یو اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات به ما ته
نوم نه راځي، خو نس ناستې او اسالاتو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیرو څو ورځو راهیسې اسال یم، هر څه چې فلاجیل او نور درمل خورم نه ښه کېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له شا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نس ناستی اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدلو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نس ناستی او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9500 کې مېرمنې او 5500 کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړینه هم راپور شوې ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلي غوښتنې لپاره نورې پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو، د نجونو په زده کړو، د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنلیکونه ورکړي. د بشری حقوقو فعال او پخوانی خبریال یاسمین نبی زاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپلې کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وایي د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره آن پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیس لرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هېواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیولس سیمه کې میشت یو بل افغان کیس لرونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د ده د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زموږ پیسې هم هسې بس لاړې، ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په اخره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزو تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسؤل میون علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یورو په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایي ویزې. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل است برای مهاجرین.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هېواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډېری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې مانی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ورآخوا
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځانګړي ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیا منفي اغیز کړی دی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس له ویرې ان بهر د پلی تاک ته هم یا قدم وهلو ته هم نه ځي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او آن آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. د چې عمرې 25 کال او خود د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو فشار ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنن بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
ما له سقوط روسته هم تر کومه چې کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ډیره لیوالتیا می هم دور سره از ما روغتیا ته چې د ملا او پښو د هډوکو درد لرم ګټه ورته کړې و لاروانی اړخ هم ښه کړې و هغه څه چې د وروستیو کې زه سخته متاثره کړیم، د کابل بیلابیلو سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تګ کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه، ځکه ورزش مې نشو کولی. خو دا یو میاشت آن بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځلو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې مېرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
ما دا بورګو میرفتم، ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته شدهی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمخ که جیم ترلالم چه محدودیت نوغا لگوال شول نو نشم ورتللی. دی روسته یوانی ما میاش که چه دا کابل بلا بلوسی مو که دامر بالمعروف لخوا کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی در منفی اغیز کره. موک شاهدانی و چه کم مرمنی چه آوازه ده هجاب رنگ تور نو اقوی هم موترو که وچه ولی نو دی حالا ده خزو پر تک را تک هم در منفی اغیز کره. تبی دا یو خزو چه کار اکر و فعالیت او آن روزانه تک را تک لناسور کری ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او نجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې له امله یې له پلي تګ او قدم وهلو هم پکې پاتې دي، پر رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کېږي، د چاغۍ څخه مخنیوی کېږي، کولیسټرول هم په مصرف رسېږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کېږي، او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کېږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خصوص کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په خصوص کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او مېرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او مېرمنو په تګ بندیز لګولی دی، او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر مېرمنې هم د حجاب نه قبولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. د دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او مېرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حسبولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي، او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
که د افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاسته راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پوټینشیل د قوت شته دی چې دوی ان وتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلوبې ګټونکې لوبډله شي.
سکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرون ویلی دی چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی، خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
کوګورو په سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګي له هیچا پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ مونږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو خام مادګي وو، هم مونږ ته یو شمېر دغه ځوانان راوپېژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو وویل چې کېدی شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلی مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 10 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ، مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په داغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه ولس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی اخدن خاصه ټپي کېږي، نو بیا مونږ سره آلرېډي احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آلراؤنډر نو آلراؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي، نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرې دلو که تاسو ولیدل چې مونږ په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2023 شل اوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه. بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام متلولي ترلاسه کړ، نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د آسیا جام متلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره امادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام متلولي وګټو.
ډېره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ییز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا وروتو پچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په الف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس دغه میډل آرډر کې لوبیږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب امارات ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زموږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله همدا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ مو هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لمړی کیم دلته په کابل کې وکړل چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا لس ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته یې ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ موږ شپږیزه وکړه پروسیو کې چې هغه په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهېږي دا راتلونکی آسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کېږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هېواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه همدا ده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښې سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړی دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل ممبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري، او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي. په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري، نو دا هغه پیاوړي لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل ممبر پیاوړي لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هېوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هېواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هېوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ کړي، او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
بریالی زیرک د هلمند تګریش ولسوالۍ نسته سره په تماس کې یم. موږ غواړو چې دغه ښوونځي لس ژر تر ژره دغه باندې پای ته ورسېږي، چې دغه موږ او خندکیانو ته دغه د تعلیم زمینه برابره کړي.
موږ هم په دې باندې ډېر خوابدي یو چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوی ورسوي دی، په څه خاطر باندې سوی دی، څه مشکل شته چې اجازه نه ورکوي. یو غټ شکایت مې دغه دی ځینې چې اوس سر ځای موږ حکومتي چارواکي ګیر کړي، بس مو کمپیوټر راسره یې، موبایل راسره یې، بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم د نجونو مکتبونه دي. اول خو د نجونو مکتبونه سه بالکل ستنه، او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړي دي. هغه استادانو ته لا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشومونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې دا ښوونځي تړلي دي د نجونو پر مخ باندې، دا بالکل د مخالف یم، او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه موافق یم. دغه د نجونو پر مخ چې دا ښوونځي پرانیست دي، په دغه موږ ډېر خوشحاله کېږو، او دغه دا چې بند دي دا سل په سل کې موږ ورسره مخالف یو. که دا نه خلاص کړو دا مکتبونه، دا به همیشه افغانستان دا شاته پاتې وي، او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایم الکو ته به موږ تسې ټول احتیاج یو.
دا موږ د وطن د زنانو سره دا ډېر ظلم دی او ډېره ناکي ده. دا باید لاس شي دا مکتبونه، ځکه چې موږ هېواد ودې ته ضرورت لري، او ډېر سخت اغیزه پر موږ باندې دې ده چې مثال اوس خپل مریضان دي، اوس دا موږ څه په وکړو؟ دا کوم ډاکټر ته بوزو؟ خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر وي، نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي. او که دا رقم وي چې مثال ګرد نارینه ډاکټر وي، نو کله کولی شي چې مانا خپل حال ورته وایي؟ تبونه سل فیصده باید لاسي.
محمد رفیق مینه فعال غزنی ولایت اوسېدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو ولاړ ظلم ده. د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره، له ټولو سره ظلم ده. نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه په یم پرېږدم. ګوره، علم چې دا خورونا ده، اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي، ما ټکر نه لري، ځکه ضرورت یې ورته.
نوم یې متحد دی، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. طالبانو دغه د انجونو مکتبونه د خریزما خپلې خور کې ده، اده کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې ده، بل په اتم سین کې ده. مکتبونه بندې، خودی اروخ شکایت کې، خو بیا هم موږ په کور کې کوشش سره کارو، درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد د نجونو مکتبونه باید لسی دا د افغانستان ملي شتمني ده
په دې هر سړی پوهېږي چې شل کاله وروسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومو خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډیو هېوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه ځان سره راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خرج ته بیا وي